قدر منو ورګونکو احترامونه سلامونه د ډیو ریډیو د نننې ورځې چې تاسو باندې ورځ دا او په سیمه کې شپه موږ زموږ د ورځې استادو د شپې د خبرونو په پای کې شپه په خیر خبرونه مو درته راوړلې ده. نننې موضوع تاسو ته منځ ځانې وویل چې څوک زموږ موضوع دی، هغه د پښتو ژبې خدمت کړی دی، د پښتو ادب خدمت کړی دی، او د دې سره سره هغه ډېر مشهور سندرې لیکلې دي، شاعري کړې ده، کتابونه لیکلي دي. یو ډېر داسې شخصیت دی چې په هغه باندې ډېر څه ویلی کېدای شي. موږ به خپل هڅه وکړو چې د هغه په اړه باندې څومره هم موږ معلومات لرو هغه به تاسو سره شریکوو. د دې سره سره زه خپل اوریدونکو ته دا هم وایم، خواست ورته کوم چې زمونږ خبرونې ته څوک چې د غازی سیال صاحب د شخصیت نه خبر دی هغه کسان مونږ ته ټلیفون نه وکړي. دا کوم چې عادي ټلیفونونه دي وبخئ، دا به مونږ اخلو نه، نو تاسو زمونږ لاینونه هم مصروف هم ساتئ او تاسو مونږ ته ټلیفون مه کوئ. نن دغه د غم ورځ ده، ځکه چې غازی سیال صاحب بیمار مو، خدا هغه د خدمتونو منګه دغه یو هڅه کولای شو چې دغه یو سلا ورکو چې منګه غنن یاد کو. کسو هم هغه په داسې حالت کې چې بیمار وو وسې نه کېده، زمونږ تر وسم دغه د چې من د هغه خدمتونه تر تاسو در ورسو. منګه به هڅه کو چې دوه کې میلمانه ځکه وایم چې هغه خو خیر زمونږ خو یو دلته دواړه زمونږ همکاران دي، خو د دوی سره ملاقاتونه شوي دي، دوی سره مرکې کړي دي. بیا په د غازی سیال صاحب په مشهورو سندرو کې هم انتخاب کړی دی زمونږ هم همکار برکوال صاحب، او دغه شانتې به زمونږ سره فاروق فراق هم ملګری کیږي، هغه هم ورسره په دې وروستیو کې مرکه کړې وه. بیا په خصوصي توګه په ګلنار بیګم په کوم ډېرې خبرې شوې. زمونږ اوریدونکي به د ګلنار بیګم د ژوند نه او د هغې د چرته نه راغله، څنګه په بنو کې هغه شوه، واده شوه، بیا سندرو ته راغله، په دې باندې مونږ خبرې اترې وکړو. نو زه خپل همکار برکوال میاخیل صاحب ته په سټوډیو کې ستړي مشي او په خیر راغلی وایم.
ډېره مننه بیا ورسه
برکوال صاحب. نن خو رښتیا چې یوه غمجنه ورځ ده، غازی سیال صاحب د بنو د چې اوس کوم ښار دی د هغې سره د هغې تعلق و، خو د هلته نه راوتل فلمونو ته، ریډیو ته، ټلویزیون ته، کتابونه د هغې تاسو سره د نږدې نه لیدلی دي. زما کوشش خو ډېر وکړو په دې وروستیو کې، خو د هغې سره به وخت به نه و چې موږ ورسره مرکه کړې وای، نو او نه شوه، خو خبرې مو ورسره وشوې. تاسو سره د نږدې نه لیدلی دي، که لږ راته د هغې په شخصیت باندې خبرې وکړي بیا به نورې خبرې هم پکوم.
ډېره مننه بیروز لالا، واقعا هم چې نن د پښتو ژبې او ادب لپاره د غم ورځ ده، ځکه چې دا یو ډېره لویه ضایع ده چې د پښتو ژبې یو داسې لیکوال چې د ژوند زیاته برخه شاوخوا تر 50 زیات کلونه د پښتو ژبې او ادب خدمت تور کړی وو، او هغه په داسې حالت کې لمر بیلیږي. له بده مرغه دا به ووایم چې نه یوازې دا غازی سیال صاحب دی، بلکې د پښتنو هر هنرمند، شاعر او لیکوال چې د ژوند په وروستیو کې کله ناروغ سي، نو د غربت او بېوزلۍ له امله هغه دومره توان نه لري چې خپل علاج وکړي، او زموږ ریاست هم له بده مرغه له پښتنو هنرمندانو سره تر اوسه پورې د میرې مور سلوک پاتې شوی دی. نو غازی سیال صاحب هم د له ډېره وخته ناجوړه وو، او نن یې له نړۍ سترګې پټې کړې. له غازی سیال صاحب سره زما لومړی دیدن په 2000 کال کې وو، سو تر هغه 2-3 کاله مخکې ما شاعري پیل کړې وه. نو په پېښور کې د سلیم راز صاحب دوی لخوا د پښتو عالمي کانفرنس کېده، په 2000 کال کې موږ دې ته ورغلي وو. نو غازی سیال صاحب هم دې کانفرنس ته راغلی وو. نو تر هغه وروسته هم بیا په لسګونو ځله ملاقاتونه ورسره شوي دي. دا ملاقاتونه هم اکثره بیا هم په سیمینارونو، په غونډو، په کانفرنسونو کې شوي دي. غازی سیال صاحب که څه هم اوس د ډیر عمر وو خو سیاتې تر تاسو کال مخکې لا ډیر شو، نو چیرې به هم سیمینار وو، کانفرنس به وو، دته به بلنه ورکول کېده، نو دی به هغه ته به ځان رساوه. خپله د سیمې ته دوه ځله بنو ته زه ورغلی یم. په بنو کې د منډانو په نامه د دوی کلی دی، کوټکا خوندان منډان ورته وایي. نو د دوی سیمې ته یو ځل زه او د پښتو ژبې زموږ د سیمې یو بل نومیالی شاعر محمود عیا صاحب او زه ورغلی وو. نو زموږ غالبا چې هلته موږ دوه شپې وکړې او که یوه شپه وکړه، خو بس په دا چې موږ ورغلو په دغه بله ورځو که په دغه ورځ مازدیګر یې موږ ته بیا مشاعره ترتیب کړه. نو له پښتو ژبې او ادب سره چې ما د ده مینه ولیدله او په بنو کې ما د ده محبوبیت ولید چې په یوه ناره یې ټول شاعران ادیبان راغونډ کړل، او دلچسپه ماته دا وه چې اکثره موږ چې مشاعرې کوو په دې مشاعرو کې ما اوس که څه هم د پښتو شعر مینهوال په عامو خلکو کې هم پیدا شوي دي، خو مخکې به داسې وو چې ډېر به تا وکتل شاعران به وو په دې حال کې به ناستو. خو د دوی مشاعرې ته د ده زامن او د ده تربرونه یا نور د بنو عام خلک دوکانونه یې بند کړل او دې مشاعرې ته راغلل، دا حال له خلکو ډکو. دا ماته ډېره دلچسپه وه. یو بل ځل هم چې بیا موږ ورغلي وو، بیا د دوی په حجره کې مو مشاعره کړې وه، د دوی د کور په حجره کې. نو هلته هم ګڼ شاعران راغونډ شوي وو. غازی سیال صاحب ډېر له تکبره او له لویې له دې پاک شخصیت وو، او پښتو ژبې ته په ډېر اخلاص خدمت کوو، ځکه چې نه د دې توقع لرله چې ده ته به
بېتمې
بې لالچه بې هر څه یې خدمت کوو او خپل کتابونه یې لیکل. بل ته زموږ دا اوسنی نسل کراوه، خو دا زما همزولی نسل تر دې مخکې چې کوم د غازی سیال صاحب دوی نسل دی، د دوی حوصلې ته زه په دې حیران یم چې دوی په لسګونو کتابونه بې لیکلي وو، په کور کې ورته پراته وو، ناچاپ د چاپ توان به یې نه درلود. اوس خو چې خلک یو دوه کتاب ولیکي دستي زما په شمول موږ وایي چې بس چاپ کړي مو وایي. او د غازی سیال صاحب تر اوسه پورې د ده په وینا چې شپاړس کتابونه یې چاپ دي او ګڼ شمېر دی وایي چې زما کتابونه ناچاپ پراته دي، نو ګورو چې دا به څنګه چاپېږي.
زمونږ سره زمونږ همکار فاروق فراغ هم ملګری شوی دی، او فاروق فراغ تېرو ورځو کې د غزیال صاحب سره یو مرکه کړې ده، هغه خو په خپل فیسبوک باندې خوره کړې ده، به ډېرو کتونکو اورېدونکو به دغه کتلې به وي اورېدلې به وي. خو موږ به د فاروق فراغ نه د ده د سترګو لیدلې حال واخلو. فاروق فراغ سړی مشي
خوشحاله اوسي د رسخان صاحب تاسو ته مینه احترام ورسره بارکوال مرکز
ته هم مینه احترام. ډېره مننه زموږ له خوا
درته هم.
فاروق فراغ صاحب د بارکوال میخیل صاحب نه خو خبرې اورو، د دې د ملاقاتونو بیا د غازی سیال صاحب په شخصیت باندې تا خو موږ سره د نږدې نه کتلي دي، غالبا چې بنو ته تللی وي په هغې پسې په امریکه پسې، او دا هغې سره تړلي ډېر سیزونه دي. نو زه یم چې په ژوندۍ بڼه به ستاسو دغه خبرې دغه سره ناسته د هغې په شخصیت نه تاسو څه ولیدل، سمه ته محسوس کړل، نو که په دې اړه باندې را سره دغه خپل یادونه چې کوم دي هغه زموږ سره مو د اورېدونکو سره شریک کړي.
بروسخان صاحب داسې ده چې غازی سیال صاحب سره خو تقریبا اووه ویشت کاله د ناستې پاستې شوي وو، ډېره اوږده موده وه، یا شاید د دې نه هم څه زیات، ځکه چې زه هم شاعر وم، هغه هم شاعر وم، ادبي محفلونو کې به اکثر سره یو ځای کېدو. خو دا وه د غازی سیال صاحب وروستۍ ورځې چې وې، یا د ژوند ډېره برخه چې وه، هغه په دغه پروګرام نه مخکې ما یو پروګرام بل هم ریکارډ کولو کوم چې د غازی سیال صاحب سره ما مرکه کړې وه په ګلنار بیګم باندې، مې یو پروګرام ریکارډ کولو. ګلنار بیګم هغه لویه سندرغاړه وه چې د دې په ځلولو یا د دې په ایستلو کې د غازی سیال صاحب ډېر لوی لاس و. نو په هغې کې چې هم ما پوښتنه کړې ده چې د دې ګلنار بیګم خبر ته څوک راغلي دي، نو غازی سیال ډېر ګیله من و، هغه چې چارواکي یا حکومتي خلک خو څه کوي هغې په فن نه پوهېږي، خو هغه به دا وایي چې پښتانه په خپله په فن باندې پوه نه شول، دوی د هنرمند په قدر پوه نه شول، دوی د ادیب په قدر نه پوهېږي. نو موږ د بهر خلکو نه جلې نه کوو، او اوس چې په دې وروستیو کې دی په لیسټنګ هسپتال په خبرو کې بستر وو، نو هم ورسره زما خبرې شوې وې. او د دې کلام دا ما څنګه چې له څوک راغلی کنه څوک درشي ز به کوم کوم چې څوک لکه شاعر وی لیکوال وی چې کوم په شان وی ولر دغه څوک څه کی کنه نو زما خیال دی دغه ور ورغله او زمونږ د شوبې د کلچر ډایرکټر ور ورغله خو هغه یو عکس په سیره په سبب پوراله لو بیان لاله په خبر کې چې ډایرکټر عادت وکړو هغه چې حکومت برق سپند اعتماد کړ د نورس نو شوی دا غو سیال څه په حق لکه خبرو وکم د واحد په فنی والو باندې کی خبره کوم من سره په پښتنو کې غازی سیال څه او یو بل شاعر دی چې دا ادمي اوازي عوام او خواصو یو شان قبول کړو او د دې ورکړې واځي ادب ته نوې ثقافت ته هم ډیر زیات یو فاکتور فلم ته مونږ سره و مراد شینوارې سي دا حمزه بابا زم د اوچت څخه مضمونه لیکلو حتی کله کله نقادان کې داغه په نظم خبره کوي نو هغه وایي چې د تخیل کوم زینو کې د حمزه صاحب نوم زور دا شي ډیر علمی خبرې دي داغه په شاعرۍ کې فلسفه ده پکې او د رنګي موږ سره دویم کس چې هغه و غازی سیال څه دا د واړه هغه شخصیت چې دی ایوازي د خواصو د لپاره ادب نو تخلیق کړي دی د ولست لپاره ادب تخلیق کړي د هغه ولست لپاره د چا ذہن چې د کلندر مومن په شاعرۍ نه پويږي د حبیش کریم چې په شاعرۍ نه پويږي یا زموږ مشکل شاعران چې دی هغه د پاره نه دي نو دی د فلم د لارې ډیره زیاته معیاري شاعري ورکړې و کچې ورکړې د فلمونو او دغه بیا دغه نغمې راټول شي دي د په کتابي شکل کې خوندې دي نو بیا تر 500 پورې د فلمونو لیکلو هغه فلمونو کې په هغه وخت کې لکه کم شاعران چې وو نو کزن خلکو به داسې شاعري کوله چې هغه به ډېره معیاري نه وه خو دې دواړو د ولس په ژبه کې ډېر ښه مضمون ورکړی او ډېره معیاري شاعري فلمونو ته هم کړې ده نو یو خدای دغلته ممتاز مقام مومي چې ادب ته که د شپاړس کتابونه ترزو کړي دي خو ورسره د فلم د لارې د ډېرو خلکو ذهنونه روښانه کړي دي هغې ته انسان دوستي ښودلې ده هغې ته د پښتنو اقدار ښودلی دي هغې ته د پښتنو روایات ښودلی دي نو غازی سیال ته دغه یو ویاړ ور په برخه دی اگر چې مراد شینواري د فلمونو له یوازې سندرې لیکلې خو د ورسره فلمونه هم لیکلي دي که نه او هغه فلمونه د ښه معیار فلمونه دي بل د غازی سیال صاحب که وګورو مونږ وایو چې د که نور هیڅ نه وی کړی د ناولونه نه وی لیکلی د شاعري نه وی کړی نو د ده دا یو ورکړه هم پښتو ته کافي ده چې د پښتو له ګلنار بیګم ورکړې وه ګلنار بیګم ورته داسې ورکړې وه چې ګلنار بیګم خاون چې و کوم دلاور هغه ډېر سخت مزاجه سړی و هغه به بالکل په هغه به نه سندرو ته پرېښودنه به په بل څه کار کولو ایون هغه په دا کتاب چې کوم د سندرې روح غازی سیال لیکلی هغه کې هغه تر دې پورې ویل دي چې دا به وهله ما سره څو ځل په خبرو کې ویل تشدد به زه کولو کنه خو غازی سیال په ډېر مهارت سره د هغې د خاون ذهن دې ته جوړ کړو چې باید دا سندرې ورخي وایي د دې اواز ښه دی دا د پښتنو په خېګره باندې راشي بیا ګلنار بیګم سو سوزل مالزه شي و دا غي ژوند ډېر د تلکان نه دکو هغه به سندر مرسته کېدل او دره مخ کې کړو او ایون د مرګ تر ورځې پورې ځنې هغه خبرې دي چې نشم کول او نه ماته کول په کار دي په دې باندې غازی سیال دونه کورنی تلخ حالات سره مخ شوو چې د مرګ تر وخت پورې ایون هغه ته دغه د ګلنار بیګم زلولو خپل کور کې مسلې جوړې کړې خو هغه د دین الله سره وغیسته او ګلنار بیګم ګام په ګام سپورټ کړي و هغه له سندرې لیکلې وي یا فلمي دنیا ته بوتلې و ریډیو ته راوستله او حتی چې لکه ګور ته هم هغه د غازی سیال کې په لاس باندې کوزه شوې و او نن که زمونږ د نوی دور یا د راتلونکي دور لیکوالان تحقیق کوي په ګلنار بیګم باندې څوک پی ایچ ډی کوي نو هغه سره یوازینۍ لار چې د ګلنار بیګم د ژوند نه د خبرېدو ده هغه د غازی سیال لار ده د غازی سیال د لار به د هغې فن ته ورځي د هغې شخصیت ته ورځي او د هغه د کتاب د سندرې روح نه به استفاده کوي
دې باندې هم داسې کوو چې د ګلنار بیګم ذکر راغلو نو هم د ګلنار بیګم دغه سندرې ته ورځو چې د غازی سیال سیب لیکلی ده او څنګه چې تاسو ویل چې دا دواړه نومونه د یو بل سره تړلی دي. ګلنار بیګم په غازی سیال سیب باندې پیژندل شوې ده او د غازی سیال سیب شاعري که پړقېدلې ده نو هغې د ګلنار بیګم په آواز کې د غږ نه. نو فاروق راز صاحب را سره اوسیږه دغه د ګلنار بیګم په هغه کې مشهوره سندره ده د پښتو. څنګه چې تاسو وویل چې غازی سیال صاحب پښتو کې شاعري خو وکړه سندرې خو فلمونو ته ولیکلې خو د هغې یو معیار یې کېښود. یعنی زمونږ کمپیوټر کې لږه شانته مسله وي چې راغلې ده نو فریز شوی دی دغه به ګورو چې څنګه دغه وشي بیا مونږ هغې سندرې ته هم ورځو. هغه به خیر دی بارکوال صاحب را سره ناست دی. بارکوال صاحب که د شاعرۍ د معیار خبره وکړو زمونږ په پښتو شاعرۍ کې چې اوس نن سبا کومه شاعري ده په دې فلمونو ښه زه به زمونږ سره واپس مخله چې سندره مونږ ته هغې راکوي د هغه زمونږ همکار ډاکټر صاحب. نو ورځو چې د ګلنار بیګم په غږ دغه مشهوره سندره واورو. تاسو هم را سره اوسئ.
گل تچے از غولا سنو نیول گل تچے از غولا سنو نیول خپلو تا پردولا سنو نیول خپلو تا پردولا سنو نیول گل تچے از
میرا دت راش
قدر من اوریدونکو دغه دواړه دغه غږ دغه شاعری نن پښتانه ته محروم شوی دی. ګلنار بیگم خو مخکې مړه ده، موږ په سلک شانت ټیکنیکل ستونزه وه، نو د ګلنار بیگم په ځای باندې د ماهی شاه دغه چې کومه زمزمه کړې ده دغه هم د غازی سیال صاحب شاعری ده، دغه به وخت ته به ګورو که پکې موږ کولی شو انشاءالله دغه هم پکې واچوو. خو بیا به د وروستو څه خبرې کوو، بیا هدایت الله استاد هم څه ویلي دي، دغه شاعری اب هم درته وړاندې کوو. فاروق برا صاحب را سره اوسېږه، د مخل بارکوال محل صاحب محل صاحب وختي یو پوسټ کړی وو په دغه باندې په فیسبوک باندې، هم د دې د دې فنکارانو دا ژوند چې کوم دی، شاعرانو دا ژوند چې کوم دی، څوک چې خپل ځواني خپل وینه خپل فکر خپل ځان پښتنو ته په دې ډاډ ورکړي چې دا زما قام دی، زه په دې مین یم، نو دا به ما مین وي. خو رښتیا خبره ده پښتانه ډېر بې پروا، ولې داسې دي، ولې داسې دي چې یو سړی په دې ویاړ باندې ژوند کوي چې زه په دې خپل قام باندې مینه کوم، او قام بیا په څنګه چې وخت تاسو خبره خپله وکړه دغه وینا نو زم په دې فیسبوک باندې زما خلی چاپیس
بالکل
کمنټس کړي دي.
بیرو صاحب دغه موږ اکثر په فیسبوک د تازه موضوعاتو په اړه پوښتنې اچو، نو نن دغه یو پوښتنه ما په فیسبوک اچولې وه چې پښتانه هنرمندان شاعران او لیکوال چې د ژوند په وروستیو کې کله ناروغ سي، نو د خپل غربت له امله بیا د دې توان نه لري چې خپل علاج وکړي، او ریاست حکومت هم له هغوی سره خاص مرسته نه کوي. فاروق فراق صاحب مخکې ذکر وکړ چې د غازی سیال صاحب پښتنې ته هم د کلتور څوک استازی ورغلی وو، خو هغوی ورسره مرسته ونه کړه. نو ځینو خلکو کمنټس کړي دي، میوند لیکلي دی وایي که پښتانه کم ټکی چې استعمال کړی غیرت ولري، نو غیرت خو وایي که پښتانه غیرت ولري هر مخور به د لندن په روغتون کې درملنه کوي، که لس روپۍ ورته جمع سي بس نورو ته ګوته نیول زموږ یو کلتور ګرځېدلی دی. بل فرهاد حیدری لیکلی دی وایي د کوزې پښتونخوا شاعرانو ته باید افغان حکومت بودیجه معلومه کړي چې د هغوی مشکلات ورباندې حل سي. بل معصوم وزیری لیکلی دی وایي وړومبی خو د حکومت هم فرض جوړیږي، خو له بده مرغه د حکومت نه امید لرل بس دی، خو بیا په خپله پښتانه ښه په اسانه سره درملنه کولی سي. خو د هر څه تر څنګ شاعرانو کې په خپله دا یوه لویه خامي ده چې په خپله هیڅ کار روزګار هم نه کوي. دوی وایي چې موږ کار روزګار ځکه نه کوو چې د پښتو خدمت لپاره مو ځان وقف کړی دی. داسې ډېرو کسانو اکثره کمنټ کړي دي، ځینو خپل پښتنو ته ګوته نیولې ده چې باید له خپلو هنرمندانو او له شاعرانو سره مرسته وکړي، او ځینو دا د حکومت ذمواري بللې ده. خو که وګورو بیرو صاحب، که موږ له شاعرانو سره نغد مرسته ونه هم کو له خپلو هنرمندانو سره، که موږ خپل هنر ته قدر او درناوی ولرو، د یو هنرمند هنر ته او د هغوی چې کوم هنر مارکیټ ته راځي، که په هغه موږ چې د په نورو شیانو پیسې ورکوو، که موږ د یو لیکوال د یو شاعر کتاب واخلو، اوس د غازی سیال صاحب شپاړس کتابونه چاپ دي، دا کته په دې مغرب کې او په امریکا کې کته وي، چا ته ووایه چې زما په وطن کې یو لیکوال شپاړس کتابونه لیکلي چاپ دي، نو هغه به دغه وایي چې دغه به میلیونر وي، عرب پتی به وي، خو زما شاعر لیکوال
فلمونو لپاره سندری لیکلی،
بالکل سندری لیکلی،
ریډیو دی تلی، په ټلویزیون بتلی، د دې به سه هغه چې وته رایلټی وي که سه وته وي،
بالکل
هغه به دیته
هیڅ هم نور کول کیږي. او زما شاعر او هنرمند د ژوند په وروستیو کې په بد حالت کې، او د خپل علاج بس نه لري دغه ژوند بایلي.
نو فاروق براق ته ورغلی و او هغه هم دغه پوښتنې ته وکړي، د زړه د خوږېدو خبرې دي، خو خبره دا ده په دې باندې سوچ پکار دی. بل دا خبره چې د افغانستان حکومت دې لپاره بودیجه یا بجټ برابر کی، دغه هم ښه خبره ده، خو ولې دا پښتانه که چیرې یو شاعر ادیب لیکوال په دې قام دا ویاړ کوي مینه پې کوي، نو د دې قام هم څه فرض او څه حق جوړیږي او که نه جوړیږي، او د غازی سیال صاحب په علاج باندې به څومره ډېره خرچه راتله، خو او بیا دا چې په دې صوبۍ په دې حکومت کې د دې دپاره دا یوه محکمه جوړه ده، یو ډیپارټمنټ جوړ دی کلچر د کلتور، نو د هغې خو ذمواري ده، د حکومت خو د هغې دپاره هر کال ولا په اسمبلی کې چې بجټ پاس کېږي پای کې ورته خپله برخه ورکوي، کشمیر خان زرموال د هری پور نه د ټلیفون به واخلو. ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترم تاسو او د دیوار رادیو ټول همکارانو ته مبارک ول شل سفته ټول سلام پام.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام زرموال صاحب. له موضوع به خبرې نن د پښتو ژبې یو مشهور شاعر او لیکوال وفات شوی دی غازی سیال صاحب. په دې اړه څه نظر لري؟
غازی شان صاحب خو مرافل مشهور صاحب ډیر غټ شخصیت وو. غازی شان صاحب خو په دې دنیا هغه څه کې چې د اوسې د مخکړ فکر او نظر باندې هغه په دغه شی لکه دوم شان ته بي شان صاحب خو ډیر یعنی کوم شعر او شاعری چې ویل یا مثلا کوم په الموت ته کار کړی و دا خو هیڅ نه پته نه دغه کار خبره ده. ا دغه په اړه چې موږ د دې کورنۍ ته څه څه تسلیت وایو او موږ په پښتني ټولنه کې محترم یو موږ یو د شی او کار ته موږ دې رضات نیمه شاته دی کېده چې دا موږ یو ډیر مخور شخصیت چې کله هغه وفات شي دا یو قدر په موږ باندې شي چې کله ژوند دی د مرته چانه یو په مطلب دی چې بارو کوم مشل څه یو نظر ورکړي او دی هغه کتابونه مثلا کوم چاپ شوی کتابونه کوي دا به چیرته ملاویږي چې سلام واسله وي هغه چې ویل ولي
سمه ده. مننه.
نور څه وشتل ته والا.
مننه. تاسو ته هم دغه ورته هم تاسو وای خو بیا به ورشو دغه ته فاروق فرق ته چې د وروستیو حالت مو دوسرے مرکه کړی د پای کې زغواړم چې ډیر پښتنو ته شاید دا پتنی چې ګلنار بیگم د کوم ځای و.
بالکل
دی باندې بر غی سر خبرې کو تاسو دغه جواب دی کتابونو
زرملوان صاحب ته بدا وای چې د غازی سیال صاحب تر اوسه پورې شپارس کتابونه چاپ شوی دی او دا کتابونه اکثره د پېښور او د پښتونخوا په نور ځایونو کې چې کوم داسې دکانونه دي چې پاکي د پښتو کتابونه د کتابونو په پیدا کیږي د کوټه په دکانونو کې هم ستنو کولای شي چې دغه دکانونو ته نږدې است دغه کتابونه پیدا کړی.
فاروق فرخ صاحب نو دغه د ریګل نربیګم پاړه باندې بزکه وای شي د دوړو نمونه یو خود بنو بل دیو بل سره تر ډیر عمره یو ځای تلیو دوړو دیو بل پوری تللی دا بول ډیرو ته پته نه ای ځکه چې تاسو په ستاسو په مرکه کې خو مې اوریدلې دي غواړم ستاسو خولې واورو.
دا خو مومن دا کو داخله ما د خپل نوم شیرین او بیا راغلی په شابازګړه کې ودان چې د شابازګړه نه بیا په خبر تر راغلی او بیا هغه خود غشیل سي په کتاب ټول تفصیل شته چې د دې د هنر سره لکه کلج پیغله و چندرې منځري به ویلې په ودونو کې او بیا دا چې وښول چې بس یو حادثه ژوند تر راغله هغه حادثه دا دغه تور سواله بنو تور سواله او بنو چې کله سره انټر کیږي نو ګلنار بیگم خپل انټرویو غو کې سو سوزل دا خبره کړې ده چې ځکه خپل دا سندر اورم چې نره باران دې پات په وړي وروي جووري کور مې ته نصیب را وړي ما جانان الله سره کې دوړ سره جوړ دا غیر سندر ده او ګلنار بیگم به چې ځکه دا اورم نو زبر سره خپل جاړم او بده کې د اغه د ژوند اغه ټوله کیسه پر ته دا غیر ترخه ده دا چې ترخه ده چې د پښتني اقدار او یا روایت تر مخه منګه په کولا او ټکو کې ویل نشو نو بنو ته چې کله سره انټر کیږي نو نو ځي نو دغه ته خور دی هغه ته کورمه وایي
او خلو هغه لوی کورمه ده
او نو هغه دغه یاد چې جوړی کورمه ته نصیب را وړي ما خو زه به بل یو خبره وکم تاسو یو ډیر اصل موضوع ته اشاره وکړه هغه باس زه غواړم چې زه په هم خپل نظر ښکاره کړم چې د پښتون هنرمند یا لیکوال او روسته یو راځي ولې دا چې پاتې شي کنه چې هغه د نستو سره مخ وي. خادم محمد اکبر زمنګ د کمپرستانو د خدای خدمتګار تحریک یو ډیر لوی هغه پاتې شوی شاعر او برخه پاتې شوی دا دغه یو شعر د تاسو د بحث په دوران کې راځي چې لکه زور وایي مې خرص په قصاب نه کی لکه زور وایي نه خرص په قصاب نه کې خپل اقامه کې د پیوتم لېوي
خپل اقامه کې د پیوتم لېوي واو
او
نو دا په هر دور کې شوی دی چې کله د دې د شباب دور وی د ځواني دور وی خو خلک ورته وخت مو کی پزیرایي هم تر یو حد وو کی خو چې کله هغه د خپل بازونه پریوځي نو هغه بیا دونه محتاج کی چې هغه به در په در باندې تکری خوري. زه به دا یو خبره وکم چې به دې کې د ریاستونو یا د حکومتونو د دې ډیر ویلاسوی منګه که د پښتون دا ګیله کوي چې د خپل هنرمند یا د خپل لیکوال درناوی نه کوي نو موږ ته بلک د دې سره سره دې حقیقت ته هم نظر ګرځول وی چې پښتون ته د هنر او هنرمند د پاللو څونه تربیت ورکړی شوی دی څونه علم ورکړی شوی دی د ته خو کو وګوري پښتنه ټولنه وخت د سره داسې سخت لاسونه کې پاتې شوې ده د ترمنه هم په خپل ګاډي کې چې سار خيږي د نجربال د سندر نه به شروع کی د شمامد استاد د غزل نه به شروع کی خو بیا چې هغه ختم شي بعد کې جنویدا خدم دی کنه هغه ته به د دم په نظر باندې ګوري
بلکې بل چا ته کنزل کینو هم دغه ټکی وته وي
ام دا ورته وای کنه یعنی دغه حالت دی لیکوال ورته اوسګار خیل ښکاریږي چې دا اوسګار خیل دی عمل خلک دي کنه او د دې په پرتله باندې لکه دا یو وخت یو بحث کې د سرکاري سره مته حکومتي وزیر راځناستو د کی یو شو نو هغه دغه خبرې کولې نو ما ورته چې سبا نو تاسو خو به چرته لک به خپل تعلیمي نصاب کې یو حصه چرته کړی د چرته د پاکستان د جوړېدو نه را پدې خو باندې چې بده خاوره کې د توندلاري توپ د سخت دریزه مقابله من دغه په فنوني لطیفا یا د هنر د لارې وکنه تاسو چرته د دې دادګیرنه کړی دا چې د فنکار او د فن په اهمیت باندې هم یو مضمون پکې واچوي کنه په دغه نصاب کې شامل کړي یا تاسو ته د روسان څخه دا ګوره په کار ده چې تاسو به دې باندې یو پروګرام وکړي د دې موضوع ډېر وګړه ده په ځان یو اشاره ورته کوم چې ترننه په ټاپه باندې به د پی ایچ ډی به شي وي په غزل به شي وي په دې شي په افسانه به شي وي تر اوسه د پښتون په یو سندرغاړي باندې
دا مهمه خبره ده دا ډیره خوري خبره زموږ سره اختر وزیر دې ترازو بس پکو ځکه چې په دنیا کې په پرسنلټیز باندې کېږي او د پرسنلټیز خپل کنټریبیوشن یو د هغه سره ورکړوي دی ټولنې ته نو پاره خبره کو د مصر دا فراق سیب یو کالر در سره د وختینه ټلیفون کړي د اختر وزیر د شمالي وزیرستان نه اختر وزیر ستړی مشي
روسان لا مبارکوال او فاروق صاحب ستړي ما څه ټول
په خیر په خیر
اوس نه ګوس یار روسان لا نن ډیر غمجن او افسوسناک ورځ ده خاص تر د پښتین قوم د پورا
بالکل او تاسو خو به د نزدینه لیدلې وې چې شمالي وزیرستان او بنو خدیو بل سره تړلې دي
بالکل د روسان لا مخبل میران شاه کې یو مشاوره کې دا صاحب ورته لګول او غازی سیال د علاو بخي خالی شاعر نه او یو اجز یو ملان سره هم وو
صحیح خبره ما لیدلې و د سی خو ما سره د سی بازاب ته ملاقات نه لشي په پی خبر کې دا تاسو کانفرنس راځي کومه تر راځي ښه
بس د روسان لا خالی د پښتو ژبې نقصان نه وشو دا له ټولې جنوبي اضلاع چې کوم مونږ ویلې دي دغه دا په پسادې دا کمې پورانه شي د غازی سیال دمر غړ تاوان وشو او بل د روسان لا دا زمونږ د پښتنو شاعران چې کوم دي پاکستان ریاست خو تل بدنامي ورسولې د خیر نه دی ورسولې ولی چې سیخه سپینه کاوینه خامه خاغه بدلږي او پښتین کوم هدا څه جن دي کړی چې دا څه نمونه خلکو خیال وساتي چې کله وفات شي یوول هر سره افسوس کوي خو په چار ده چې پښوندون د پښوندون باندې سره عزت ورکړي دی په ورسته افسوس ارمون نه کوي
مننن کوم د دې
خال بیرخان لا یو یو بیرخان لا یو خبره ده د تاسو په د دیوارې د په وسطا سره او تاسو ته کدا سم مکمل دی د افغانستان حکومت نه دی دیتا په کار دا چې داسو خلکو ته وردونه یا داسو خلکو ته څو خامخا عزت ورکوي دا به ډیره ښه خبره وي.
نو افغانستان خو تل کړی دی اوس دا دی دغه ته چې کوم خیال محمد استاد ته کوم د افغانستان د ټولو لوی جایزه میر بچه خان دغه چې جایزه په هغه باندې خبرې کوو هغه یوازې دانه نورو ته افغانستان خو د پښتنو بابا دی هغه خو هر څوک داغه نه تاتی تم هم لري او دا حق هم لري خو خبره دلته چې دلته کې د ایوازې خودسی نه کیږي افغانستان خو په جنگ کې کړ دی افغانستان ډیر د اقتصاد د لاسه ډیر کمزور دی خو بیا هم هغه او دغه چې کوم دی تاسو به وینئ چې د پیښور کنسلګری چې دا او هغه د کوم ځای ته دغه دی چرته غونډې وي په ملي ورځو باندې هغوی دا خپل هغه هنرمندان دي که شاعران دي که ادیبان دي که سیاستمدار دي که د جن په یو بله برخه کې د هغوی څه یعنی څه برخه څه ونډه اچولې ده هغه د هغوی میلمانۍ درانه میلمانۍ بیا چې د رحمان بابا مزار په بمونو والوزول شو هم واپس افغانستان وو چې رحمان بابا یې خپل بابا ګڼلو او دغه مزار ورته جوړ کړو افغانستان کلې خپل زیدی خو خپل گریوان کې لک قتل غواړي ورزه مبارک وال سپته چې په دې باندې لګ نور رڼا وایي
بیرو صاحب مننه سلامات اوسې اختر وزیر لک تاسو چې وویل چې افغانستان حکومت رښتیا هم وخت په وخت چې خصوصا داسې حالات چې کله راځي چې د لیکوالان ناروغ سي او د افغانستان حکومت یا په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت یا کنسولګری چې په پېښور او کوټه کې دي نو کدوې ترې خبر سي دوی لدغه لیکوالو سره مرسته کړي او د دې مثالونو هم ستاسو یادونه وکړه دا اوس یې دوه درې کال مخکې د پښتو یو بل نومیالی شاعر پروفیسر سیال کاکړ صاحب سخت ناروغ وو نو ولسمشر اشرف غنی له کابل یو ځانګړی وفد راوسته او کوټه ته څو کسانو د زرین انزور صاحب په مشرۍ باندې نو نه یوازې له سیال صاحب سره نقدم رسته وکړه بلکې سیال کاکر صاحب ته په کراچۍ کې طاهر افریدی صاحب ته د افغانستان ډیر مشهور د میر بچه خان مډالونه دوی دواړو ته ورکړل چې دا په افغانستان کې فکر کوم ډیر لوی مډال دی لکه په پاکستان کې نشانه حیدر دی دغه سي
دا د ادب او فن کې چې کوم دی
بالکل
دا د افغانستان د ټولو
لوی جایزه ده نو دا سي نور لیکوالو تم تاسو یاد
ولر پاکستان کې دا ستاره چې شوه ته وي
دا ستاره امتیاز او دا بالکل لا نو دغه سیل اکثر لیکوالو سره چې دوی خبر سوي دي همې نقدم راسته سره کړي دا او بل په افغانستان کې د ننن دوی ته واډونه ورکول
سوي
دي چې کله غټ کانفرنسونه کیږي الته واډونه ورکول کیږي برابر سمور د سیمه لیکوالو سیمینارونه کوي وخت په وخت دا غوي قدردانیال ته کیږي نو توقع خو زموږ له لوی کور همدا توقع ده چې دا وکړي خو خپل په پاکستان کې چې زموږ خلک دلته اوسېږي نو خپل ریاست خو په کار دی چې دا توقع خلک ولري او دا ګیله ځین وکړي چې زموږ له لیکوالو زموږ له نرمندانو سره مغسې شو سره وکړي څنګه چې د دې هیواد په نورو صوبو کې له لیکوالو له نرمندانو سره کیږي
دغه خو به د وخت سره اوس دغه غوښتنې دي راپورته کوو بوی او به یې ځکه ډیوه د پښتنو غږ دی او د ډیوې نه هم زمونږ د اورېدونکو تمې دي دغه چې کوم فاروق فراق صاحب تاسو خو د پیژري ذکر وکړو ولې که دا مثال ووایو داسې چې په پېښور کې که یوه اکیډمي جوړه شي هغه اکیډمي د هنرونو شي هغه اکیډمي د دغه د هنرونو د چ په د هنرونو بیا سوکز دکی یعنی د دې د ذکرو د پاره شي د غازی سیال سه په نوم باندې کشي مثال اس یو خبره کوم بلوم سکه دی شي یو سکول کې دی شي دغه د پی ایچ ډی دغه په شخصیت باندې کې دی شي د ټول څونه د سیدی په کار د چ د منګا دیوا زکه چې په منګا حق ته د ټولو او بیا دغه تاسو چې کمی ټولنی دی تنظیمونه دي د غدی د ادبی ټولنې دي ساس مجلسونه کیږي دغه مې هم غوښتل چې تاسو هم وخت په وخت ځای په ځای دغه سي دغه پښتنه کیږي د خپلو دغه ګډونوالو ته
بروس خان سے بوله خبر خدا ده چې
دا خبرې کېدې شي او دا اوس دلته دا کوم چې عملی خبرې دي، دا دلته سیرت کتابي خبرې ښکاري او تاسو باور وکړئ لکه دونه ګرانه به وي، لکه زه به تاسو ته ووایم چې دلته یو د ښارګاډي مزدور که لکه وغواړي چې زه دې کینیډا یا امریکې ته کافی سکلو لاچم چکر لګلار شم، دا به دونه ګرانه خبرې ده. یو وجه دا ده چې په دونه بې خبرۍ کې ژوند کوو، د لرې نه خوشی نه ډېر ښه ښکاري، خبرې ډېرې اسانې ښکاري. ګوره خیال محمد استاد مونږ سره دې وخت کې دی که نه، او زما په خیال چې دا د غزل په پښتو کې د غزل بنیاد چې کوم دی خیال محمد استاد یې ښه دی، بنیادګر دی. او که ووایو چې
او دا غزه ته لاسو کو فاروق فرقه او بخا لا نه دي سو کرسي دي تر نه
او چې څنګه مهدی حسن حیثیت په اردو کې ده کنه، نو د کرنګ د پښتنو د پاره مهدی حسن استاد خیال محمد دی. د خیال محمد استاد عمر دا وخت د اتیاو کالونه وکړي دي، هغه ناروغ دی په ویلچیر پروت دی. تاسو باور وکړئ زه خیال محمد استاد ما سره دا پرې کار باندې دي هم د دې ټي وي یو مرکه ده شته دی، ما ته هغه وایي چې لکه زموږ دا وخت دی خو نه دی چې اوس په دفترونو باندې ګرځو او امدادونه به غواړو درخواستونه به ګرځو که نه، خو که نور هیڅ نه کېږي نو که داسې یو اکیډمي وي او زموږ څه زده کړي وي نو هغه به ورته ښایو خلکو ته، نو چې زموږ هم د کور هغه نغرې روان دي که نه. خیال محمد استاد غونتې سړی نن دوایانو ته مختاجه پروت دی. احمد ګل استاد چې هغه ټول عمر دی له ورکړی دی، هغه اوس د ګرځېدو نه دا دی وتی دی، د هغه 15,000 روپۍ د میاشتې آمدن نشته دی، هغه خپلو دوایانو ته محتاج پروت دی. دغه رنګې بلا سینیئر فنکاران چې زموږ زرڅانګه بیبي ناروغه ده همداسې پرته ده، ماجبینه څوک یې د تپوس نشته دی، ډېر سینیئر فنکاران دي. او د فني ادارو خبره تاسو کوئ، دا خو به هلته کېږي چې کله شاته قام وي که نه، د یوې ژبې جرنلیسټ چې دی دا مهم کردار ادا کوي. تاسو باور وکړئ که دلته په پښتونخوا کې په سلو کې 90% جرنلیسټان د دې نه خبر دي چې ژبه څه شی دی، کلتور څه شی دی، هنر څه شی دی. هغې به صرف دا وي چې پولیس افسر سره به ملاقات څنګه کوو، وزیر سره به تصویر څنګه وباسو، د بیارټي متعلق به خبر څنګه پیدا کوو، نو دغه هم ښه دی. خو لکه په دې حوالو باندې کار نه کېږي چې کوم بیسک شیونه دي او ژبې او د تاریخ او د ادب او د هنر لپاره پکار دي. اوس که دلته فنکاران دي په دې باندې یوازې مواري راځي او دې رول ادا کولی هم شي چې په دې شیونو باندې دي یو غږ اوچت کړي، د دې تر منځ یو یونیټي وي، یو تنظیم وي. خو له بده مرغه هغه هم نشته دی. په فنکارانو کې که د چا وس رسي د حکومت سره راشه درشه ده، یا په صحافیانو کې وس رسي د حکومت سره راشه درشه ده، نو هغې په ځای د دې چې دا بنیادي کارونه د حکومت یا د ریاست نه واخلي، هغې یو پروپوزل تیار کړي چې زه درنه په پلاني ځای کې یو میله کوم، په هغې کې به دا سندرې دا به پکې سټاډونه وي، د دې دپاره 10,000 روپۍ ماله راکړي، نو په 10,000 روپو کې به 2,000-3,000 روپۍ په پروګرام ولګوي او هغه نورې به خوا دېخوا تقسیم شي که نه. نو دغه بنیادي شیانو ته اصل کې الله د خلکو توجه راګرځي چې کله شاته ژوندی قام وي، ژوندی قام نشته، موږ د خبرو تورزن یو، بله یو غر روانو په بلې کېږو، بل غر روانو په بلې کېږو. خو که ته چاته ووایه چې یار تاسو تر اوسه پورې دا تاسو د افغانستان خبره وکړه، زه ورسره متفق هم یم خو زه ورسره لږ اختلاف هم کوم، چې تاسو د هېوادونو خبره کوئ چې میربچه خان واری خیر محمد استاد دور کلو، طاهر افریدی صاحب لور کو، سیال کاکر لور کو، ٹھیک ده داسې دغه ایوارد خو د پاکستان حکومت هم غازی سیال صاحب ته ورکړو، کشور سلطان ته هم ورکړی شوی، خیر محمد ته هم ورکړی شوی دی. ګوره ما ته هغه ورځ هم یاد ده چې کشور سلطان په خپل انټرویو کې ویل چې زه خپل ایوارد خرڅوم، ما د کور وباسي درې میاشتې د کرایې مې نه ده ورکړی، ما نه به دا ایوارد څوک واخلي. دا ایوارډونه مونږ خوړی خو نه شو، زموږ دا لیکوال خوړی خو نه شي که نه. دې سره په دا ولې دا به ښه نه وه چې په افغانستان که مونږ دا وکړو چې هغه زموږ د پښتنو لوی کور دی او هغې مونږ ته محکوم پښتانه وایي، بیا دا ښه نه ده چې د هغې د علومو اکیډمۍ دي، هنري اکیډمۍ دي، او هغې دغلته لکه صرف د
د مړو په حق لباندې کسي مینارونه کوي چې غنی خان یاد کی حمزه بابا یاد کی د خوشحال بابا دي شن جوړ کی د دې ترشا د دې دغه امیر خلیل چې وصله کده جون په اخیری عمر کې ده او هغه د 300 نه زیات کتابونه پیدا کړی او مرتب کړی او تحقیق کړی دي کنه چې د امیر خلیل چې د پاره داسې یو سوچ کړی و دلته زمونږ د جیفیال چې بو چې د دې لپاره یو سوچ کړی و هغه زیب زمونږ فنکاران چې دی هغه له معاش مقرر کړی و هغه له الته دغه سي کرمو چې د دې خدمات اخیسته و د کزا پاکستان حکومت نه کړی دي کړی و ځکه چې ک پورتو هنر وده کوي نو هغه د دې یو دغه د پښتون د لپاره یو شانت ده خو دغه کارته زمينه مساعده ده کنه نو یوازې وادونه د سیاسي مصلحتونو په بنیاد ډیره ښه ده خو ځین چې د دې نه ور اخواته د هنرمند سره یو عمدي مرسته هم پکار ده دې د خیرمارۍ نه خلاصول پکار دي دې ته څه جابز ورکول پکار دي د دې سرویسز ته بیا اخیستل پکار دي او دا نشته ده نه دلته شته ده نه دلته شته
دا ډیره خبره ده بالکل صحیح خبره ده حالت ته په ګورو خبره پکو سلام بخاری دې د زیارت نه غو ټلیفون کړی دې ستړي مشه
السلام علیکم ډیر ښه
بخیر وعلیکم السلام
تاسو د ډاکټر مشهور صاحب او فاروق فرق صاحب او سر زمين په دې سر باندې د سلام
علیکم السلام
سر زه کوم ډیر ولر یو د دې د غزي شال صاحب عمر باندې سر ډیر پریشان اوسه صحیح ما تر اوسه ته کوم ته سر باندې په کار ما دا ول چې دې د کتابونو دې هغه چاپ سر کاغذ د پاکستان حکومت او کاغذ د افغانستان حکومت او کاغذ د نور ادبی مرګری په کار باندې سمره سره سره وکړه
سلام بخاری دار ته پښتو کتابونو مطالعه کوي
هله سر
ته پښتو مطالعه کوي کتابونه اخلي په بازار کې کنه
خامخا اخلم خو تا ذکر وکړ کله په کوټه کې دا کوي سر په کوټه کې سر دی پیدا کړ دا جنار ورته دی
د دې کتابونو په پیدا سي نو ته دا راته وې ته خپل په دې کال کې یا په تیر کال کې څو پښتو کتابونه اخیستې او لوستې
کتابونه خو دې یعنی دې چې څو سره دې څه دې څه سره دې دې څه هغه دې ورایي علي خام خدای چې کتابونه خو اخیستې او بل مرزه وته چې بل د ځان څو څو په نامې سره سره دا ځان څو هم چې کتابونه سره نه چاپ پاتې شي ما له مخه هم درس خان راته ویل چې سره په کار کې تر دې باندې غوړې شي او په کار کې تاسو نور پروګرامونه تر دې باندې سره وکړي
صحیح ده ډیر
مننه او نو زمونږ دی غته خو تاسو ټلیفون نه کوي او په کار ده چې خپل هم د غلط لګ په خپل خوښه کې معلومات کوي د کتاب سره مینه پیدا کوي ځان دا او دغه چبه ده هم په دې پښتنو به آباد دي په دې پښتنو به ژوند دي په زید دي چې موږ سره په خبرې وکړو په کار کې عملی هغه شي د سیبوکو د مننه د هدایت الله استاد دغه ته ورزو فاروق فرق تاسو مر سره اوسېږي ګران اردن کو تاسو مر ته زایم
او دا سندره چې د غازی سیال صاحب چې ما چې لومړی ځل فلم ته سندره ولي کلم دا پیغله فلم او دا پاغه کې وای نورو مراد شنواری حمزه بابا او ډاکټر اعظم اعظم سندره ورته لیکلې نو د یو دوه سندرو لپاره لمام غشتنه وسو چې ته دی فلم ته سندره ولیکنو او په کې دغه سندره و چې د اطلاع استاد وایره ده نو دغه به واورو
سم ده راځي چې دغه واورو
da
ګرانو قدرمن اودونکو د ډیو ریډیو سره ملګری یې، نو په دې خبرونه په دې وروستۍ برخه کې مونږ بیا د غازی سیال صاحب په شخصیت خبرې کوو. مرکوال صاحب، هلته خو بنو خو فنکاران پیدا کړي دي، سازنده دي، هغه دي سندرغاړي دي، هغه به فاروق فراق ته ورشل چې نور څوک دي. خو په دې بنو کې دا قسمه هغه یعنی ګوره کدل چې ووایو چې د کوټې نه، د پېښور نه، د کندهار نه، یا د کابل نه، د دې نه لرې یو دغه ده. او داسې سیمه ده چې مثال په طور چارچاپېره، هغه پخوانی چې قبایلي سیمه وه، خلکو بګندوي چې په دې کې دیوان اوسیږي که پیریان اوسیږي. او بیا د دې په منځ کې دغلته داسې غونډې د ادب، د ادب ذوق، شوق، مینه دې تاسو
بیرو صاحب که وګورو د شلمې پیړۍ له نیمایي راورسته، نو په پښتونخوا کې خصوصا په پېښور کې د ادب لپاره ډېرې هلې ځلې کېدې. هلته ولسي ادبي تحریک دوست محمد خان کامل صاحب، دوی حمزه بابا، کلندر صاحب، دوی دا جوړ کړ. ادبي غونډې به کېدې ځکه پېښور مرکز، نو د پېښور ته به د پښتونخوا له نورو سیمو هم خلک راتلو. او په کوټه کې هغه وخت یو نیم شخصیت به و چې هغوی به شعر و ادب ته کار کاوه، خو داسې منظم کار نه و چې ادبي ټولنو به کار کاوه. په نورو سیمو کې هم داسې نه و، پېښور یواځینی مرکز و. نو په داسې وخت کې لکه مروت، بنو، دغه سیمې داسې چې وې نورنګ، دا بیخي یو قسم له مرکزه راپرې وې. نو په داسې یو سیمه کې داسې شاعران پیدا کېدل او بیا هغوی په منظمه توګه ادب ته کار کول. د پنځوسمه لسیزه و ګمان کوم چې یو په بنو کې یو مشاعره جوړه شوې وه، نو غازی سیال صاحب هم ځوان دی، ورغلی دی دې مشاعرې ته، هلته خپل شعر ویلی دی. نو طاهر کلاچوی په دې مشاعره کې ګډون لري، شاید یا د مشاعرې مشر وي یا ځانګړی میلمه وي. هغه وروسته ور بللی دی او د دې ډېره ستاینه او حوصله افزایي کړې ده. بیا له هغه وروسته طاهر کلاچوی په بنو کې هلته ادبي ټولنه بنو جوړه کړې ده. نو په دې ټولنې په غونډو کې به د ګډون کوو. نو څه وخت چې دا غونډې شوې دي، وروسته بیا عبدالرحیم مجذوب صاحب چې هغه هم د لکې مروت ډېر نامتو شاعر او لیکوال دی، خدای دې راته ژوندی لري. نو هغه چونکه بهرنی ادبیات، انګریزي ادبیات خصوصا ډیر لوستي وو، هغه ویلی وو چې دا یوازې په دې غونډو کې په شاعري خبرې کوو یا یوازې مشاعري کوو، دا ګټه نه لري. نو هغه بیا د تنقیدي ادبي ټولنه په نامه یو بل ټولنه په بنو کې جوړه کړه. نو هغوی بیا تنقیدي غونډې کولې. نو په دې سیمو کې عبدالرحیم مجذوب صاحب، طاهر کلاچوی، خپل غازی سیال صاحب، پروفیسر رحمت الله در، دا ډېر هغه شخصیات دي چې د دوی له برکته که اوس وګورې په دغو ټولو سیمو کې په سلګونو ځوانان پښتو ژبې او ادب ته کار کوي او دلته ادبي ټولنې جوړې شوې دي، خپل فعالیتونه کوي
او په خپله ژبه هغه لهجه کې ډېر خوند کوي. فاروق فراق صاحب، وخت خو بس لږ دی، لږ به تاسو ته دا وخت درکو چې د بنو نور ځانګړتیا څه ده. یو خو یې ولنار بیګم د پښتو سندرو ته ورکړی ده او دغه شاعرۍ ته او ادب ته یې غازی سیال صاحب ورکړی دی، خو د دې فن سره تړلی، سندرې سره تړلی هم نامی ګرامی خلک ورکړی دی. او د بنو دا ځانګړتیا څنګه داسې ستا په خیال پاتې شوه؟
یره یو خو ډیر بنیادی شی چې کم دی هغه دې طرف ته خلکو توجه ډیره کمه راوړېدلې ده. د بنو سره په وس په شمالي وزیرستان کې میرالی یو علاقه ده، او دغه میرالی اوسیدونکي او رشید علی دهقان چې ریډیو پاکستان په خبر
مشهور نوم
سره او دغه چون کې په بونو کې زیات پاتې شوی دی، زیات فعالیتونه د بونو نه کړی دي. او رشید علی دهقان هغه تاریخ ساز شخصیت دی چې د په ور ور په در در په حجره په جمعات په هر ځای ګرځېدلی دی، او د پښتنو نه لوی آوازونه راویستي دي، لوی فنکاران سندرغاړي چې راویستي. لکه زه به دا ووایم، خیال محمد استاد ده پیدا کړی دی، ګلنار بیګم ده پیدا کړی و ده، بنی گوهر جان ده پیدا کړی ده، احمد خان ده پیدا کړی دی. چې تاسو راته نومه خلی چې په پښتو کې لوی سندرغاړی دی، نو دا به دی به پسې کلي ته ورغلی، ده به پیدا کړي او ده به ریډیو ته راوستي وي. یو دغه دی. بل دغه د بنو خاوره دونه د هنر سره نږدې وخت د سره پیدا شوی د ډول او د چیغې دغه قبایلي روایت دا دغلته ډېر ژوندي به و، نو دونه نږدې هغه تړون پاتې شوی دی چې د لتا منګیشکر پلار هغه هم په بنو کې پاتې شوی دی، او په استاد شربګن پسې به هغه باجه هګوله.
واو، استاد شربګن
ډېره نوې خبره ده.
نو دغه ټولې ځانګړتیاوې دي د بنو، او بیا غازی سیال د دغه ځانګړتیاو د ټولو د سره اعزاز لري چې بنو خار که نن پیژندې شي نو هغه په غازی سیال پیژندې شي.
ډېر خوندې وکړو دا خبره، پکې ځکه چې دا کله د هندوستان او پاکستان دوه ملکونه نه وو، نو تاسو دې ته وګورئ چې د پښتو موسیقي یا د پښتانه کاغه سندرغاړي دي او کاغه د فلمونو د ستوري دي. د هندستان په هغه باندې ترننه پوری پرونو په کابل زمو خبره کوله، هغه شو ایراج پکې، نو دغه حقیقت ته او د بنو خوان رنگ ورسته ورځ نور پخېږي، مونږ چې څومره او نوي سندرغاړي نوي شاعران هنرمندان دا پیدا کوي. بنو
ځکه خورته بنګل ویل
کی، بنګل چې دا بنګل په ځای نه د ولاړه بلکې په مخ تکي او په مخ روانه ده. دل څه زمونږ د خبرونه وخت را نور ختم شو. فاروق فراق، ډیره مننه د وخت را کولو دی او دغه خوږو خبرو شریکولو. برکول سیم مننه دا اوریدونکو ډیره مننه.
وای څوک پښتو خړل سیاله، څوک لګیا دی چې پښتو خوري،
پښتو خوري. نو دا د سی خلکو چې دا پښتو خړل
بالکل
ښه. دغه د مایشا په غږ باندې یو زمزمه ده، دا به تاسو ته هم ډالۍ کوو، مونږ به هم واورو. پرونې وخت دلته سر ته رسیږي. زمونږ لخوا مو شپه په خیر.
روغو کلا سنا را نوا خستل، روغو کلا سنا را نوا خستل، روغو کلا سنا را نوا خستل، روغو کلا سنا را نوا خستل. ماتل ونو چی پرون یې پردے کړیو، هاغه چی پرون یې پردے کړیو، نن راتا هغه لا سنو نیول، نن راتا.
زاجب ګلم او تاسو وایس اف